السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې وویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 13 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوي. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی نن خبریالانو ته ویل 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زنداني 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه تنه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې اولکسی ریزنیکوف د دفاع وزارت له سرپرستۍ د دفاع وزارت له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره. د اوکراین پارلمان دا پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دوهم کال وسره کې تر اوسه پورې زموږ مکتب نه ده شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دې شروع شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځیو ته بیا اجازه ورکړي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک جزئیات درکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو اړیکو ته کتنه کوو.
دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه ترخی واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د بهتري لپاره ډیر چانس نشته.
په یو بل راپور کې افغاني سری میاشتې 8 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د هیواد کورنیو روغتونونو ته د عملیاتو لپاره معرفي کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. نور مطالب هم لرو او ریدو تیرا سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله واوختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو خوندزی بیرته پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی دې پرېږدي چې خوندزیو ته ستنې شي. لما سپیڅلې په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. مهرباني وکړئ لیمه. لما جانې ستاسو غږ موږ نور فکر کوم چې ستاسو مایک به آف وي. کلت فن خپل مایک روښانه کړئ. کوم چې لمه سپیشل سره زمونږ اړیکه ټینګ نه شو. ورزو بلې موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لتون دو سرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې لیک کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري ترکچې بللې. د دې لیک جزئیات حسیب تلاش راکوي چې د شباب په مستقیمه اړیکه سره د تلاش سپ.
سلامونه. داسې مهال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د طالبانو اوسنی رژیم غیر مشروع بولي، خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلی ویلي کوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نیټه نه ده رسنۍ شوې، خو بېلابېلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې ملا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انور الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلیږلی وو. د پاکستاني رسنۍ لیکي په دې لیک کې انور الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې دا د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپورونه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه سخت دریځ نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. له پاکستان د افغان کډوالو د ویستو په اړه خبرې کړي او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی دی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم یو غیر مشروع حکومت بللی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته که نه. د سیاسي مسایلو یو پوه سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی یوسفزی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاریخي لحاظ په ډیورن کرښه باندې د تاوتریخوالي یو عنصر موجود وي چې وخت په وخت رامخته کېږي او د حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابېږي. د دې لیک په استولو پاکستان غوښتل له دې تاوتریخوالي وروسته یو نرخ مخ وښيي، خو د ده په وینا فکر کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کوم چانس نشته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي پرون د وزارت سرپرست امین خان متقی په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو د بندیز په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورند کرښه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی وو.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش وچې راپور یې راکاو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ازادي رادیو خبریاله لیما سپیشل یو ځل بیا راستره وصل ده او په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو البته شپږم ټولګي د پورته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تحصیل او زده کړې د بندیز په اړه نور جزئیات راکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. لیمې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه تکل صاحب. دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دوو کلونو له تیریدو وروسته هم د پرانستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونو زده کوونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نی ګوتریشنل په خپل ایکس پانه د انجنو د زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بللې ده، چې په وینای په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې انجنو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، د زده کړو انتظار نه کوي. بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په انجنو زده کړو محدودیتونه لري کړي. د سازمان هم د انجنو په زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې انجنو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپل ښوونځیو ته ستنې شي. د یوې دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نو میډیا امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا د دوهم کال اوس پر کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دوم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو څخه غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د دوی د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام هیڅ توجیه نشته. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهاله دي، خو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدو نیټه نه ده په ډاګه کړې. طالبانو په خپله دوه کلن نوی واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او کډو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواد څخه بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شول. که څه هم طالبانو تل ویلي چې دا محدودیتونه لنډمهاله دي، خو له دوو کلونو تیریدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا پسې ډیر شوي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعال او د سیاسي چارو شنونکې نظیفه حقپال له لندنه په مستقیمه اړیکه سره ده. میرمن حقپال، تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ملګرو ملتونو نورو چارواکو د نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو کنفرانس او بیلابیلو هیوادونو څو ځلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته اجازه ورکړي. دا ځل څه فرق لري د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې چې طالبان به بیا غته غوږ ونیسي او مکتبونه به پرانیزي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو، د څه معلومیږي نه چې دغه خبري او یاده بیانیه به یو څه تاثیر ولري، خو توپیر لري. د ملګرو ملتونو وسنۍ غونډه د نورو کلونو په پرتله یا د تیر کال په پرتله په دې معنی چې مونږ ګورو چې په دې یو کال کې د ښځو فعالین او هم څارګر مؤسسات او خپل ملګرو ملتونو، خصوصا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړی استاذ یا گزارشګر ریچارډ بنټ او د دوی ټیم په خپل گزارش کې چې په جون کې دوی د جنسیتی اپارتاید اصطلاح دوی په کار وړی دی او دغه او نور داسې حاشوي ناستې مونږ ګورو چې ترتیب شوي دي د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې چې هلته هم په دغه موضوع باندې او د طالبانو په پالیسیګانو باندې دوی غواړي چې ژور بحث وکړي. حداقل دغه فضا میسر شوې ده چې باید یو څه د عادي او یا د پروس کال نه یو څه خبرې ولاړ شي، تیوریکو حقوقي اصطلاحاتو باندې خبرې وکړي. او دغه یو توپیر ده، او دا چې آیا طالبان به مکتبونو د ښوونځیو دروازې به خلاص کړي کنه کی، زه ډیر زیات خوشبین نه یم، ځکه چې متاسفانه مونږ ولیدل چې اته د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونه هم دوی چې هیات راغلل افغانستان ته بیانیات دوی ورکړل، او حتی د دین د لحاظه د طالبانو دا عملي محکوم کړل، او د کلتوري لحاظه خو هغه د مونږ ګورو چې خپل افغانان هر ورځ وایي چې د طالبانو دا عمل اصلا د افغانستان
بله. بله میرمن حق پالو بخی، د ملګرو ملتونو سرمنشي تاسو په راپور کې اوریدلی چې دا عمل د طالبانو له بشري حقوقو سرغړونه بللې، له بشري حقوقو سره د نجونو د تعلیم پر اړیکه لطفا که از موږ اوریدونکو ترانه واچوي چې دا دوړه څه ارتباط سره لري؟
مخکې د دې چې موږ بشري حقوق د نړیوال قوانین په اساس چې دغه نړیوال قوانین مثلا د سل کالو ندیر خصوصا هغه اعلامیه چې د بشري حقوقو اعلامیه چې ورته وایي چې په 1950 سال وختم نه بعد اعلام شوی دی، د دې تاریخچه یعنی دومره نه ده. د دې نه هم موږ په خپل مختلف ادیان کې موږ ګورو، خصوصا د اسلام مبارک دین کې موږ ګورو چې خپل د تعلیم حق اساسي حق بلل شوی دی او اخی واجب ده، فرض ده. او کبیا مونږ راشو د بشري حقوقو قوانین ته چې نړیوال اصل ده، او په دنیا کې ټول ممالک خصوصا اکثریت اسلامي ممالک چې تقریبا د دوی شمیر د تلويخ ممالک نه ډیر دي او 2 بلیون نفوس په دنیا کې ژوند کوي، په هیڅ مملکت کې هیڅ اسلامي ملک حاضر شوی نه ده چې دغه بشری حق چې هم اسلامي حق ده یعنی د تعلیم حق ونه مني، او په خوځو او یا په نارینه باندې دا حق منکی. نو دغه حق هم د بشری حقوقو په اعلامیه کې ذکر شوی دی، او د دې سره سره یو مهم کنونسیون چې په کال 1909 کې تصویب شوی دی چې هغه کنونسیون د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض لمنځه وړلو کمیسیون دی، کنونسیون دی. دغه کنونسیون افغانستان د تصویب نه بعد چې کله دا کنونسیون مخته راغی یو کال بعد په 1980 کې امضا کړی دی، او په 2003 کې هم یې الحاق کړی دی. نو په دغه کنونسیون کې ویل شوی ده چې باید د ښځو پر وړاندې که هغه د علم خبره وي، که هغه د کار خبره وي، که هغه د قضا کې د دوی رول، که هغه ټولنه کې په اقتصاد کې، هیڅ نوع تبعیض باید د ښځو پر وړاندې نه وي. او دغه کنونسیون اکثریت اسلامي ممالک هم امضا کړی دي، یو څه ممالک به یو څه د شرط سره امضا کړی دي، او ډیر د بیل کوم شرط پرته له
بله.
نو په دې اساس د ښځو تعلیم د بشري حقوقو سره مستقیم
بله. میرمن حقپال یو روسي پښتنه، دوه کال ډیر زیات وخت دی، د دې بندیز اوږد محل اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟ زمونږ اړیکه فکر کوم چې زمونږ لمل منی سره قطع شوې ده. میرمن حقپال، تاسو که زمونږ غږ اوري، زما پښتنه دا و چې د انجونو پر خوونځیو د بندیز د دې بندیز اغیز به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې څه وي؟ زمونږ اړیکاله نظیفه حقپال د دې خبرونه یا د دې موضوع له شنون کې سره قطع شوې ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې ستاسو لپاره نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو. په تر دې شېبې تاسو د چارو د شنون کې نظیفه حقپال څرګندونه اوریدې چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د دوه کلن بندیز په اړه نظر څرګندو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې اته څلوېښت تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي دي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا ادارې یعنی سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکتران، میندې او پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات یې د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته څلوېښت نور ماشومان د کابل دوه سیمه ییزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغې ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلي، اوس مهال دغه خیریه موسسې سره دوولس زره هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغې ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لېږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکارۍ د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر د دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنی شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوې په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی محمود وی د افغاني سره میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړې نومې پراپور کې واخیستل شي دا کوي. د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلي او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه دغه عملیات په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سره میاشتې ادارې وایي نور هغه صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومانو شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سره میاشتې ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سره میاشتې د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې یو زر اووه سوه یو اویا ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې پنځلس سوه ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په روسیه کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلای شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتارې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبري اجانس لیکلي په تیرو شپاړسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري حقونو د فعالانو یا نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او یا هم د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو راپورتارې چې د شوو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي دي او دا د دې په خبره د بشري حقونو ژبنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې بې بنسټه بللي او په اوکراین کې یې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
د خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو اوس ستاسو بخیر لمړی تاسو د نن ورځې سپورتي خبرونو اوریدو ته رابولم او ورپسې به ستاسو غږیز پیغامونه خبره کړو.
سلامونه او نیکی هیلی. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې له لوري د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په نوم د پیل شویو سیالیو پایلو به نن پیل شوی ده. دغه پایلوبه د نګرار په غازی امان الله خان لوبغالی کې ترسره کیږي. پایلوبه ته د هندوکش سترایکرز او میوان اتلانو لوبډلو لاره پیدا کړې ده. که څه هم په یاد سیالیو کې څلورو لوبډلو برخه درلوده چې لډل یې دغه لوبډلو د نمرو په جدول کې زیات نمرې اخیستې وې، ځکه پایلوبه ترسره کوي. پایلوبه د هندوکش سترایکرز لوبډلې په توپ وهنې سره پیل شوه. د یادې لوبډلې لپاره شبیر نوري، درویش رسولي او آفتاب علم نیمه سلیزی وهلې دي. د اتلانو د لوبډلې لپاره بیا د مجیب زدران په نوم ځوان چټک توپ اچوونکي درې لوبغاړي سوځولي او ورسره محمد ابراهیم عبدالرحیمزي دوه وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې فرست کلاس د هر ملک په کرکټ کې خورا ارزښتمنې سیالۍ شمیرل کیږي چې له دې لارې اکثر د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي په نښه کیږي او هغه ته بیا په نړیوالو سیالیو کې چانس ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام از موږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس نه یو پام دې ته کې هو ده.
د زده رادیو محترم کارکونکو السلام.